آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونیزه غونډه در واخد استاد سعد الدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اوري.
کوم څه پېښې ته پام شي وو؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام وو او ډېرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورا په اسانه ور پام ولیده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي او ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت اور لغاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خادوی. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلې مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23 نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې د دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه شان و مطالعه
ده. هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
د فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته و دمی طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې وارتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کی د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو، هغه سې کا وخت چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خولې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څو لسیزې د کړی او لیدلې ژوند د جلوو په انځورولو تیرې کړې. لارې ومونده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. تبا ویل هر لغت واحد مانا لري، بل لغت ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالی کوي باید دې ټکي ته پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نثر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غضنفر وایي، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غضنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی، او بل ده چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړی چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بنګي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د خپل د ادب پیسه کې کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دایي د هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و، هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي، په هغه باندې ته نه پاتې کېږي. ته په هغه شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ شم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ما ته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه یې، د محمود غزنوي زمانه یې بیان کړه. پیلم کې دومره شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړی شم. خدا کتاب چندان پیدونه نه دی، تیار دی. په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخت، ولی د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلیم. د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب بګورم، د پلاني کتاب بګورم، د ګردیزي کتاب بګورم، یو شی بل شی بګورم، د هغې زمانې دی. فردوسی شیرونه بگورم علی انصاری و اسجدی و کورم بیا به یو شای تصوروم. لیکن یو سل کال بعد چې یو معرف راځي هغه به تر ما ډېر کتابونه لري، تقریبا سل کال بعد به کتابونه لا ډېری که نه، او د محمود غزنوي د زمانې پیسه کې به کتابونه ډېری. یو بل به څه شی سل کال بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللي چې د محمود د زمانې پیسه کې به دومره هغه شیان معلومولی سي چې موږ اوس تصور هم نسو کولی. نو د سل کال بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوي ته ډېر ورنژدې دی. نو د سل کال بعد خلک د محمود غزنوي پیسه کې ما کتاب ولولي، د بهقي کتاب به بیا هم ولولي، ځکه چې بهقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزني رپورټ یې لیکلی دی. فاروقي د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلې ده، تاسو د مکتب کتابو کې ولوستې که نه، و شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار. هغه چې د ادبیاتو یو شهکار ګڼل کېږي. علت یې څه شی ده؟ یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنې ته تللی دی، هغه غزنې درته انځورۍ تصویریي دا ولې شهکار ګڼل کېږي؟ دا قصیده نه مري او فاروقي بیا نه مري چې ده د یو داسې پېښې رپورټ راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر له ده مونږ بله هېڅ ذریعه نه لرو چې په هغه رپورټ کې شامل سو. که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ سي او د غزني پیسه کې ډېر څه معلوم کړي، خو چون بهقي په هغه پېښې په سترګو لیدلې وې، نو د ده د رپورټ اهمیت ته نه رسېږي. د ده رپورټ د اول لاس معلومات دي. دا البته ما د تاریخ پیسه کې یو څه خبره وکړه، خو ادبیات هم داسې دي. شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړ. د مخکې هېواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله، په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده، د بل چا پیسه کې څه نه دي. د په داستان کې هم داسې کوي، په ناول کې هم داسې کوي. نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې، هغه به پاتېدونه وي. شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و. زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې دا انځور کړی و، ده پکې ژوند کړی و، د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه یې اصلي منبع اول لاس منبع به دی. شپون صاحب د ده سبک د ده طرز چې ده درې خصوصیت لري. یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړې ده، نه مصنوعي. دا مهمه ده. د داستان لپاره مصنوعي مې وویله، دا بلشتونده کلمه یې رسمی به وبولم، نه رسمی ژبه. دا رسمی ژبه ژوندۍ ډېره نه یي، سمه به یي خو ژوندۍ نه یي. ژوندۍ ژبه هماغه ده چې پې خبرې کوي، او داستان چې دی هغه هنر ده. هنر باید ژوندۍ وي. هنر چې دی د موږ له احساس سره کار لري، او احساس ژوندۍ نو دی په دې راز پوهېدو. هندي ژبه نهایت ژوندۍ ده. کله چې موږ ولسي ژبه یادوو، ډېر خلک چې دي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات. تنها متلونه او اصطلاحات خبره نه ده، بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ دی یا بې مورد استعمال کړي، داستان ورته خرابېږي. باور ولرئ، شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې، په پښتونخوا کې. زه دوه مثاله درکوم چې به خبرې مجدي شي. تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې، د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و. استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول. ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري، فرضاً لوبې کوي، خو هره ورځ هغه یوه لوبه کوي. فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري، فرضاً د چا پلار راسي او پقاري دی ځینې منډه کوي، خو یو قسم منډه کوي. د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو، په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون سره بل چا نه دي پام سمېږي. په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو. ګورئ مخاطب دا که زه بازار ته تللی وم، زه مریض وم، ما احمد ولیدو، دا زه متکلم خبرې کوم. که داسې وایم هغه مې ولیدو، هغه ښه و، هغه داسې و، هغه بد و، یو غایب یادوم. خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ، دا مخاطب ته شپون صاحب داسې وایي، دغه تکرار شوي پېښې او خاطرې په داسې انداز کوي، هغه لیدلوری دوم کې، دوم شخص کې. داسې وایم چې مور دې راشي، نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه، او چې پلار دې درته په قار شي نو ته به ترې منډه کړې، او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې، لوبې به وکړې. کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو، نو یو عمده طریقه یې دا ده، تاسو ښه فکر پرې وکړئ. دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شوي و. د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و، او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ولا په اسانه ورپام نه و. د ده ژبه له دې نظره وګورئ. زه یو بل مثال درکړم. خوب، موږ چې کله خوب تېروو، یو خوب هم لیدلی ده بل چاته وایو. خوب هم یو روایت دی، یو رپورټ ده. فرضاً زه به یو بل مثال درکړم. فرض زه پرون تلی اومه لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وم زه پرون لوګر ته تلی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد د سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټرې و کنه حساب کتاب برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی نه وایو وی وایو ګوره لکه التزامي وجه داسې وي لکه یو شی چې شاید راغلی به وي باید تللی وي که نه داسې که ته راشې شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چاغه په ژوندۍ ژبه کې دی ولسی ژبه تنا په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او زه ته باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي دا دومره غني او وسې ژبه ده او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه سوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی شي ویده ژبه ژوندۍ او ولسي ده ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی دی ویده ژبه نهایت تصویري ده د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې دا سترګو ته سروالی سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې ښکلی چې دا عقل ته مخاطبه خبره ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلي سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنی په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې سره استادو کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې وو د هر ځای به وو ده به دومره ژوندۍ او دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د دې نثرونو د ده آیروني وه آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا ځین شي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه وه چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي دلته قانع سو یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنی موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وړه همداسې خو یي نو داسې باید وایي له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن آیرونی چی ده؟ آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډیر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجامي په هغه کې تناقض نه وي مطلب مڅ شي دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا به منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګوري متاسفانه هم دست ده هم بوایی چه ده دهی هم نده مثالونه بیخی دیر ده و قصه بده سواتم دوی پا بغداد که یو تاجر ایده تاجر یو نوکر نوکر بازار تا واسطه و چه تا آخر را ده سودا را ده نوکر سودا را نوده و دیر و خطا را غی و رید دی و پریشانه ده ده خورت ویل ده سوداگر چه ودیس خیرت بده دور طول چه ما پا بازار تا مر گولیدو او و بیردم و خیر خیر ما بیریشه و اینه یو آس را که لبغداد تر یو بل نجده شهر سامره نمیشه یو آس را که یو شهر را که ایتاس دیر تیز داده تا سوداگر تا وایی چه سامره تا و تشتمه مرگ را پسی گرزی بغداد تر پسی را غلی دایی چه پرس مزینی نو آقا سوداگر یو دیر تیز هست داری داور که مازگر هم دایی و دی پری ترماشا ما پری تن شپی پری شپاقه تا ورسی سامره تا دی سامره تا روان سی و سامره تا لرسی و دقا سوداگر بید سودا و رو بیگی چه دقا سری اشتی هم مرگ دلی دایی نیدی دلی اشو بر خطا سوی دایی و دول چه دی بازار پا پلانی چه و که ما مرگ بود تر از اصو برسم قصد سدن چه ور اگر تا سوداگر اشتی هم مرگ بینی چه ولر ده نو سوداگر ور اگر یورتی مرگ را بس ما دا نوکر دا دیر بی روله و ولی ما گفتو بل ما بی روله نو ما صرف تعجب کو چه دایی می ولی دو سس ما و تا خوندم شبا وعده پا سامیره که دا سساب دی اخلمه کنه تعجب میو کسو تلا پا بغداد کسو که دا یک قسم ایرونی دا تنز دا یعنی دیگه خندانش دا گوری لیکن جوان تزادش دا موگا حدسی پا جوان که یا رقم که و و تقدیر دیگه خلاف را پیشهی همیشه تا سی پا جوان که و گوری هم دا سی کیشی کنه دی خدا و دی بنده کرد سر برابر نی دا گوری دی جوان تنز دا موگا دیتا خوشحالی جو چی دی میاشتی پای را ورسیشی او ماش و اخلو خو پا این حال که یو پت احساس را توایی چی او خلوه میاشت جوان من ختم سو پا ماش من دی خبر جوان بدلو دا تصادونه دی پا حقیقت که یه قشنطی چه خوشحالی جو اغا پا حقیقت که دیمونده تباهی باعث هم گرزی ده او ده جوان حقیقت هم داده ده جوان اغا سدیر وقت توک زورسی هم ده حال ده او ده دی بیان لپاره بیا پا ادبیاتو که دی آیرونی ترس ده او ده دی آیرونی ترس پا پشتو ادبیاتو که ترپول دوی استاد شکون صاحب ده شکون صاحب دی ادبیاتو اغا دیر اصیل شان چه دی اغا پا علاحت که لگی من زه پا دیا قدم چه دی با پا پیلوی پیلوی با دیده اصار اول وستن سی دیتا با موش دعاوی که و خدای دیو بخشی خدای دی جانتون پا نصیب که خو پا این حال که با دیده لعصار و ندیر ازدار لکی جزوانانا ما یا وقت زبا رستی خبر داوکم یا وقت ما دا دی قصه پا تخنیکونو بند دیر مقادی نکلی پا یه وقتو که دی قصه پا فن بندی باور و لرهی پا پشتو که بمی اغا دی شو مثالونه دی شکون لقصونه بیر اتولو غشکون سب چه ده اغا دی قصه اغا کم چه اغا دیر اصیل تخنیکونه دی چه قصه ور تارتیا لری اغا با دی شکون سب قصه که دیر زیاد رو پنوری که با یا او یا با نو یا با یا او چو یا خوب هر حال بلکه پا دیر و مشهور که چه مونگا مشهور قصه لیکوال گنو اغا شای با چندان دی که پویره که دایسی با الاس با اوگا پو بنای دی نورو یده با او شکون سب لوی لیکوالو ده نباید زدک رو کو او دیده یاد باید تازه و ساتو او منن لطاسو چه دماغو دوستو ملگرنو پا مای دیر زیاد احسان دی او تاسی زوانان خوب اکثر شاید تاسی بی لش پیشندلی یا بی نپیشندلی چه راغیلی هست او دیده یاد منزی لطور باید منن هم بکن منن چه خبری موردی دید
لاستاز سره می وخت مرکه کرده و پا آخر که می تریو پختل مال خبری خود دیر وش بی خو که کم خبر دی پزر پاتی وی استاد ویل وای سور از مخ که قلم کلونه که غنده را تنیوالی و بیناری لیکلی و چه در پختو نصر باچه دا بیناری را که او ما نخسته خوی روز تا میواخسته اوز خوشحاله هم چه خسته میگه وای دا ورم امریکا تا و خپلی مرمنی تا میورخه ما چه زخو دا غازی سرده ما
خپل طوله نه می مطالعه کرده دسی مطالعه نه چه دسی تیوریتیکی مطالعه بلکه کتله میده پا مختلف حالات کمی کتله ده طوله نظرش نه مطالعه که گیه چه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم دی خلق لیده چه که چه با سر مصدر دی خدماتو فی یاد اغسی کمشه دادا نزای مطالعه کول دی تنوی هر سولی تا گتوار اونه امکانهایش لرم بی خوبی دی کنه طول چند خانه باد که پیکشی ویدی دقیقا ما چه دیگه دیدی لگه به جلاور کرده یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی، هغه خلق مې نازوي هغه ورځې لارته خلق مې چې وایي د نصر پاچا هغه بینر چې و ما عکس و پکې هغه بیا ما ته راکو ما ناخستو. اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغه شی یم داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
اوس به استاد اجمل خپلی د استاد شپون په اړه وغږېږي. استاد خپلی زه فکر کوم چې د دې نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کومو خبرو ته د استاد شپون سبق ته او د هغه د کیسو او مثلا دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه وایم چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد، د هغه په باره کې ډېر زیات خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. ما یو وخت د ماسټري تیزس لیکم نو په هغې کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې. نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولي ګډونه لوستي وو درفر صاحب ته پته د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شینټاغې او بیا تر اوو نو یو شپون ټول مې ولوستل. یعنی ډېر داسې ورته والی ورته ښکاره کېدل. نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد راغلی و د یو بخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه. نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړي. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وي. یو استاد مونږ چې یعنې وروسته د هغه کیسې ولولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرل لکه غزنفر صاحب چې ویلي د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو. مثلا استاد ډېر ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپل هغه ویډیو کې دې چې تاسو وروسته لیدلي وي لاپې ډېرې نه پخولي. زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې په کار ده چې هغه حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کې دا کار وه یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی و. په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم. زه شپون صاحب بالکل د هغه پسې تړلو غواړم ځکه دا به نور نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي. مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی. یعنې د نورو خبرو د لافو مافو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته. یعنې په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی و چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ داسې نه انګېرو چې ولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا د همدغې ځمکې کیسې لولو خو د دغې سوره ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي. یعنې ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې. یعنی دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا لدینا بغیر موږ او تاسو نن سبا ان په دا ورانه ویجاړه ټولنه کې یو ډول افراطیت راکې پیدا شوی. یعنی افراط او تفریط کو په هر کار کې. استاد ډیر معتدل سړی و. یعنی بیخي افراط او تفریط نه خوښو په عام ژوند کې چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکار کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله سوي چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو. استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ و هغه شانتې کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو. او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي خو ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه هم پکې. یعنی بیا د مور او پلار یوازنې زویم دي او بیا ورپسې مړم شي. یعنی دا په عموما په ژوند کې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې نه موږ یو انتباه د ژوند په باره کې یو زده کړه ترې کوو. نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو یا ډېره تقوا پرستي وکړو په باغ صورت کې داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه. یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي.
یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سب کې ځان ښودو. بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې بې ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظه انسان و. یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره. پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت کې دا افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډېر تصور دا و چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویلي چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده. په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو که نه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله. یعنی استاد رښتې هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده. هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده. یعنې چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده. مې هغه خو مصلحت نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل کنه بیا نو د اجمل خټک پلویان را وپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی او په کار ده چې داسې ونهشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلویان چې وو هغوی هم را وپارېدل چې دا څنګه. یعنې موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي. یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني. یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه رښتیا بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري. فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو. یعنی زه خو یو شاعري ما ډېره نه لستې په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو ده د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي. یعنی په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبخور هم لاره ښه پوهېده هم روح دې خاد وي. او زه د دغه د بهیر نه او تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم چې استاد بانزلې دې ډېر زمونږ
استاد. که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله دوه شعري ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وایي زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مو قسم چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې. ده په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و. د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملاتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو ناولونو په اړه راته وغږېږي. انجینر صاحب عمر،
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولی را. ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاره لوستې، هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼي ګډ وهم. وخت کم و، کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم. خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی سبک سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. کراوی کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې کولای شي وویني. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږدي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر سفر کې یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څرک نه لګي یا به زه نه یم پوه شوی. کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل کله شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ چا مو په ستونې ګوتې خاکې کړې. شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسه دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زیړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه، یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم ورکړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم در ونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي، دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اسرارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجه په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې را ولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي او د پلاټ دریمه نښه چې د ناول له درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې را برسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ، شفقه هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي، خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه، ګوره لغمانه، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی در باندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر، اول ژبه وي وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشار ازادۍ یې نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړی وی چې په نتیجه کې مونږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاط
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
د استاد دی روح خادوی نومیالی سندرغاړی سردار علي ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار له پردو سره بللی. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
کولان دے زلن کا سروا غرج کا ساتم دہوا دسو دکو دکو لابے میں سرما چلے خوکو کھوے ندے دا اگدوش پوپ شمدن کی وائم چیل زمان روح لتا شکریا چلا تر اسا غڑا ہس کا ساتے چلا تر اسا غڑا ہس کا ساتے آہ